واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شباشنایم د افغانستان د دفاع وزارت خبر ورکړی چې نن بلخ ولسوالۍ کې یو پوځي مرکز ته څیرمه د یو موټر بم برید لکتر لګه دوه ملکي وګړي او یو کمانډو سرتیری وشلي. خبر زیاتوي چې برید 15 ملکیان او شپږ کمانډویان هم ټپیان کړي دي. بلخوا طالبانو چې د بمی برید مسؤلیت په غاړه اخیستی، په دې برید کې د لوی شمېر افغان کمانډویانو د وژلو او ټپي کولو ادعا کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې سیمه کې د همدې موټر بم د چاودنې له امله لسګونه کورونه هم تخریب شوي دي. په یو بل خبر کې د غور سیمه ییز چارواکي وایي تیره شپه د یاد ولایت په شهرک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو سره نښته کې 8 سیمه ییز پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د شهرک ولسوال محمد سخی صبوریار نن امریکا غږ ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د مخابراتي انتنونو په پرې کولو سره د قبرستان تپې په نوم د سیمه ییزو پولیسو پر امنیتي پوستې بریدونه وکړل. ښاغلی صبوریار وایي چې 8 سیمه ییز پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. هغه زیاتوي چې امنیتي پوستې هم د وسلوالو طالبانو لخوا سقوط کړې. وسلوالو طالبانو او د غور نورو سیمه ییزو امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په 13 ساعتونو کې په هیواد کې 14 تنه په کورونا وایروس اخته شوي او 8 تنه نور مړه شوي دي. روغتیا وزارت نن سه شنبه ویلي چې په 13 ساعتونو کې د کورونا وایروس د 109 شپېته مشکوکو سمپلونو معاینات شوي چې 14 مثبت ثابت شوي دي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې په دې سره په هیواد کې د کورونا وایروس د ټولو مثبتو پیښو شمېر 8,000 ته پورته شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر سره په اسلام آباد کې کتل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې کتنه کې په بین الافغاني مذاکراتو خبرې شوې دي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو غوښتي چې هر څه زر دي د افغانستان له دولت سره د سولې مذاکرات پیل کړي او سولې ته د کامل ژمنې په لرلو سره د ځان د بین المللي تعزیراتو او بندیزونو نه وساتي. د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې په طالب مشرانو د پاکستان د هغو ژمنو د تطبیق څارنه کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تعزیراتو لګولو په اساس کړی وي. درنو اوریدونکو، جمهوري غوښتونکو د دوشنبه په ماښام د شمالي کارولینا په شارلت کې چې خپل 4 ورځنی کنونسیون پرانست، په یو غږ یې ډونالډ ټرمپ د دوم دورې لپاره کاندید کړ. په شارلت کې په یوه کوچني کنونسیون کې چې یو شمیر برخې ژوندۍ او یو شمیر یې له وړاندې ثبت شوي وي، د امریکا له مختلفو برخو نه جمهوري غوښتونکو استازو له ټرمپ نه ملاتړ وکړ. د روډ آیلند جمهوري غوښتونکو استازي لی انسنیک غونډه کې وویل:
د روډ آیلند ایالت استازي په ویاړ سره یو موټی ولاړ دي او خپلې 19 رایې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته ورکوي.
تیره شپه کله چې تمرکز له شارلت نه واشنگتن ته ستون شو، ویناوالو یو د بل پسې د کرونا وایروس او اقتصاد په برخه کې د ډونالډ ټرمپ د کار ملاتړ وکړ. د دیموکراتانو د کنونسیون په شان افریقایي امریکایانو او هسپانویانو مهم رول درلود. د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو په منځګړتوب په جنیوا کې د سوریې د حکومت د دغه هیواد د اپوزیسیون او مدني ټولنې نه جوړې شوې د اساسي قانون کمیټې غونډه وروسته له هغه چې د یادې کمیټې درې غړو کې کرونا تشخیص شو ځنډیدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد د لوړ پولي ډیپلوماټ په توګه مایک پامپیو نن سیشن به د اګست 15 سودان ته ځي او هڅه یې دا ده چې د اسرائیل او عربو هیوادونو روابط عادي شي. نور حال له متی ولا ابد ناوري.
ښاغلی پامپیو به د سودان د صدر اعظم عبدالملک همداک او د خپل واګي د شورا د مشر عبدالفتاح البرهان سره هم ملاقات وکړي. د سودان اسرائیل د اړیکو د ادیکول په مسله سربیره ښاغلی پامپیو په ډاډ ورکړي چې امریکا به په سودان کې د ملکیانو په مشرۍ د حکومت د انتقال بهیر ننګه کوي. ښاغلی پامپیو د دوشنبه په ورځ اسرائیل ته سفر وکړ او هلته ډاډ ورکړ چې د متحده عربي اماراتو او امریکا ترمنځ د هر ډول احتمالي وسلو تړون سره سره به امریکا په منځني ختیځ کې د اسرائیل د فوج پرمختګ هم ډاډمن کوي. د امریکا د بهرن چارو وزیر خاغلی پامپیو به د سودان وروسته بحرین ته هم سفر کوي، او د امریکا د بهرن چارو وزارت وایي چې د مایک پامپیو سفر د اگست په 13 پیل شوی او په 18 به پای ته ورسیږي. متیو لابد، امریکا آشنا رادیو، واشنگتن.
هند نن په 13 ساعتونو کې دغه هیواد کې د کرونا د 6,090 پیښو د ثبتېدلو او د دغه وایروس له امله د 848 کسانو د مړینې خبر ورکړی. په دې سره په هند کې پر کرونا اخته وګړو شمیر 3.1 میلیونه ته ورسید. د کرونا له امله د مړینو له پلوه د امریکا د متحده ایالاتونو، برازیل او مکسیکو نه وروسته هند په نړیواله کچه څلورم ځای لري. د هانګ کانګ پوهنتون څېړونکو ادعا کړې چې داسې یو شخص چې له کرونا روغ شوی پر کرونا د بیا اخته کېدو لومړۍ نښې موندلې. دوی وایي معلومه نه ده چې په ناروغ کې د اول ځل او دوم ځل موندل شوي د کرونا وایروسونه یو بل سره ورته دي او که توپیر لري، خو یاد څېړنې ښیي چې هغه خلک چې اول ځل او دوم ځل له کرونا روغ شي بیا هم له دغه ویروس نه خوندي نه دي. پوهان هغه خلکو ته چې له کرونا بیرته روغ شوي د ماسک د اغوستلو او د ټولنیز واټن د ساتلو توصیه کوي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. دا هم د دې خبرونې لومړی راپورټ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر سره په اسلام آباد کې کتلی دی، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې کتنه کې په بین الافغاني مذاکراتو خبرې شوې دي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو غوښتي چې هر تجربه د افغانستان د دولت سره د سولې مذاکرات پیل کړي او سولې ته د کامل ژمنې په لرلو سره د ځان د بین المللي تعزیراتو او بندیزونو څخه وساتي. د بهرنیو چارو وزارت ته هم ویلي دي چې په طالب مشرانو د پاکستان د هغو ژمنو د تطبیق څارنه هم کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تعزیراتو د لګولو په اساس کړي وي. رحیم ګل څاروان په دې باره کې راپورټ لري.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د یو پلاوی په مشرۍ نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې کتنه کې د بین الافغاني مذاکراتو په جر پیلېدو خبري شوې دي. له ملا برادر سره په دې پلاوی کې خیر الله خیرخوا، نبی عمری، شهابالدین دلاور، عبداللطیف منصور او قاری الدین محمد شامل دي. د طالبانو د پلاوی وړ مورز اسلام آباد ته تللی وو. د افغانستان د ولسمشي مانی او د بهرنیو چارو وزارت کڅ هم تر اوسه د ننیو لیدنو په اړه تفسیر نه کړي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویل امیل لاري په پاکستان غ کړي دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د ترهګری د مالی منابعو د کنګلولو او د سفرونو د محدودولو پریکړې عملی کړي. پاکستان ویلی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تعزیرات په اساس به په ملا برادر او سراج الدین حقانی بندیزونه ولګوي، خو اوس ملا برادر په پاکستان کې دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د پاکستان د ژمنتیا عملی اړخ به وڅاري. د وزارت په طالبانو غکړی چې هرڅه جر دی بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زرده شمس وای پاکستان نه یوازې په طالبانو بندیزونه نه لګوي، بلکې لای هم د لیدنو لپاره سفرونو ته بولي.
کله امریکا سره دوی توافق امضا کړی دی، دا غینه رسته خو یو څه وضعیت بدل شوی دی، او امریکا ته هم په دې اړیکه باندې اعتراض نشته دی. که ظاهرا یاد نړیوالو فورمونو کې دوی د کم بندي زیاده ستور او خړلس خبرې کوي، عملاً هغه نشته دی، ځکه چې د امریکا سره داسې ښکاری چې د امریکا سره په همغږي باندې دا کارونه مخکې زی. پاکستان مخکې دوی دعوت کړی او دا د اوسې بیا دعوت کړی دی، او ظاهرا چې کم په رسنیو کې یا دوی سورز مخکې ویل چې بندیز دی، یا څه دی، عملاً په دې ټول پویږي چې هیڅ قسمه داسې بندیز نشته د طالبانو حضور هلته دی.
د پارلمان غړي شینکی کړو خیر وايي پاکستان ته د طالب لاوی د سفر نه پاکستان غواړي دوه ګټې ترلاسه کړي. یو دا چې نړیوال فشار په ځان کم کړي، او بل دا چې خپل لوبې ته دوام ورکړي.
چې دغه فشار په بدل کې غواړي چې د سیاسي پلاوی سره خپل خبري وکړي او په هغه باندې څه فشار راوړي تر څو پورې وي زرته زره افغاني مذاکرات ته مخه کړي، او یا هم دا کېدای شي چې پاکستان هم یو څه بیا خپل لوبه کوي. د ظاهرا د سیخوي چې ګویا دوی واقعا په دې پروسه کې همکار دي او دنیا دې په دې باندې شک نه کوي، خو دا طالبان چې دوی خپل خود مختار دي او خپل تصمیم په خپل باندې دي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا له پاکستان د تمه لري چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مثبت رول ولوبوي.
د خلکو تمه دا ده چې د پاکستان د حکومت ولای تصمیم او سیاستونه او د ګاونډیانو رښتینی رول لوبول د افغانستان د سولې پر بهیر مثبت اغیز ولري. له پاکستان سره د افغانستان ګاونډیتوب او همدارنګه په دغه هیواد کې د طالب رهبرانو شتون د دې لامل شوی چې پاکستان د افغانستان د سولې پر بهیر اغیزمن وي.
پام دې حال کې د مصالحې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله لبخوانی ولسمشر حامد کرزي سره تر کتنې وروسته په خپل ټویټر لیکلی چې لا ټول غاړو غواړي تر څو د زندانیانو د خلاصون بهیر بشپړ کړي او بین الافغاني مذاکرات لاره اواره کړي. هغه مذاکرات چې لای هم کړه نیټه د پیل نه ده معلومه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، په کندوز کې د دوه اونیو جګړو وروسته په لسګونو کورنۍ له خپلو کلو بې ځای سوي دي. د دوی یو شمیر کورنیو د کندوز د شهر په یو ښوونځي کې اړولې او دغه کورنۍ وایي خوراکي مواد نه لري. نور تفصیل د ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
په کندوز کې لتیرو دوه اونیو راهیسې د روانې جګړې له امله د بیلابیلو سیمو څخه دغه ښار ته په لسګونو کورنۍ راکوچېدلې دي. د دغه کورنۍ یو شمیرې د یو ښوونځي په ودانۍ کې اړولې. دوی وایي چې خوراکي مواد نه لري او له لږې سره مخ دي. بې ځای شوي خلک وایي چې په کلو کې جګړې وشوې او په کورونو کې وسلوالو طالبانو سنگرونه جوړ کړل، نو ځکه له کورونو راوتلې دي. دوی زیاتوي چې تر اوسه ورسره کومې ادارې مرسته نه ده کړې او که خوراکي مواد ور ونه رسیږي نو ماشومان به یې ولګه وځپي.
زه عبدالله یم، د لودین د کلي نه زه ماجر شوی یم. دغلته اوس پلم په دې مکتب کې پرات نه دغه ډوډۍ راوړي او نور څه درک نه لري. یو څه ډوډۍ هغه هم دغه خدای دې خیر ورکړي. جمر نه میږي سن میږي وکیل چې دی پرو ماسپښین ښه پریمانه ډوډۍ راوړه دغه غونډ دغه مکتب خلکو ته ور. اول نه چې جنگ ون خطه کور کې قلر کیناستلو مازه خو جنگ بغل شي. د شپې ته ونی مې بجه
جنجال زیاده دا پروس کا زخپلا نیمن په کال کې ډي سي ولاګي زخپلا دا لاس مې په خامې زوبلا دا اوس بیا له مجبور نه وډا سود راووتل. د سړي ګرمي ته د ګر تو خاک سپه تا کنه سي کوله مونږ سره کورونه پر کې دی راغلي اصل دا خو مجبور اصل مستي خو ناس راغلي.
د دغه بي ځای شو کورنۍ خزي چې د نو کې نه غل شو نیلګي سوري ته ناستوي. دوی هم په جګړه کې د کورونو د خرابې دواندخ نه کوله. ویلی چې په جګړه کې یوازې د عام خلکو کورونه ویجاړیږي.
نه د دغه د منګ د څنګه پوسټه وړاندې چار سری ته تلم د غلطه اوس جنگ دی پم دا چار. نه نه ولا کوي چې کومک سوي لا دوله سورزو کې منګ ته هیڅ شي کومک چا د خلکو په کورو په یو کور ته زبل کور ته ذاتي هغه خلک په عذاب دا وایم. سنن می خخت سر ته یې کده او په خخت می سه اندغه چادرې نه پرته ک نور چیرم راوړي په یو جوړ کاله کې حیوانان خیرو کې ورک نه حالته اوس پر شاور ته او کوټو څنګه راغلی بیرته راوښل زاتینه غلطه واستینه غدا غشاته کې نه سوی ترټ میاوه.
من دکان یادم خانه ماجر شي واسو ټول لم دغه تیارو بم بار کا وانه نه راتو زاتی مال او حال سره راو وته د لقرب دوله سم اورز ته چالتہ کورونه پاکو مرمه لګی دی دی او آر یو یو کوټه په سو جوړیږي د خارو غریب کور داسه غټ و.
د قندوز یو شمیر خلکو د دغه بې ځای شو کورنۍ لپاره د څخه کو باول کورونو څخه په خېډو ډیر وړي. خو لسګونو کورنۍ ته د عام خلکو لخوا د خوراکي موادو برابرول ګران دي. د قندوز د والی ویاند عصمت الله مرادی وایي چې 13 ورځې د 200 کورنۍ لپاره خوراکي مواد برابر کړي او پر دغه بې ځای شو کورنۍ یې ویشلې دي. ګلریم نیازمن، امریکا غاګاشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د عامه روغتیا وزارت په تیرو 15 میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په څلور ساعتونو کې د کورونا د وایروس شپارس مثبت پیښې ثبت کړې دي. د بلخوا د بازرس یا سرمفتیش دفتر د عام روغتیا د پخوانی وزیر په ګډون یو شمیر پخوانی او برحاله لوړ پوره چارواکي د کورونا د وایروس سره د مبارزې لپاره په ځانګړې سیمه بودیجه کې د غبن او ناسم مدیریت له امله لوی تارندوالې ته معرفي کړې دي. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابله رپورټ لري.
د عامې روغتیا وزارت د سیشنبې په ورځ په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د وایرس د 14 مثبتو پیښو خبر ورکړ چې ورسره په دغه هیواد کې د کورونا په ناروغۍ د ټولو اخته شوو کسانو شمیر 23,000 او 80,000 ته رسیدلی دی. دغه وزارت مرسیال وایي نور الله تر کې خبر اعلان کوي چې دا پیښې په 15 ولایتونو کې ثبت شوې.
په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد ټول لابراتوارونو کې 198 شکمنې پیښې معاینه شوې وي چې له جملې څخه شپاڼ تنه مثبت تایید شوي وو، اتیا تنه له دغې ناروغۍ څخه روغ شوي وو او اته تنه بیا له دغې ناروغۍ څخه خپل ژوند له لاسه ورکړی وو.
په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د وایرس 14 مثبتې پیښې په افغانستان کې د سور د میاشتې راهیسې تر ټولو کم شمېر پیښې دي چې ثبت شوي دي. په افغانستان کې د کورونا د وایرس لومړۍ مثبته پیښه د تیر 1990 لمریز کال د کپ په 15 د هرات په ولایت کې ثبت شوې وه چې بیا وروسته یې نورو ټولو ولایتونو ته سرایت وکړ. د عامې روغتیا وزارت رسمي شمېرنې ښیي چې په افغانستان کې کورونا د وایرس پیښې په تیرو شاوخوا دوه میاشتو کې په پرله پسې ډول کمې شوې او اوس په دغه هیواد کې د کورونا وایرس تر ډیره څو لوی ښارونو او څو لرې پرتو ولایتونو کې لا هم فعال دی. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د کورونا د وایرس د خپرېدو راهیسې تر نن ورځې پورې 1,319 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 23,440 تنه نور له دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې ټول 3,203 ناروغان لا هم د کورونا له ناروغۍ کړېږي. د بلې خوا د افغانستان د بازرس یا سرمپتیش دفتر د عامې روغتیا د پخواني وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز په ګډون د افغان حکومت یو شمېر پخواني او برحاله چارواکي کورونا وبا سره د مبارزې لپاره په ځانګړې شوې بودیجه کې د غبن او ناسم مدیریت په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. د بازرس دفتر ویان پیروز بشری امریکا غږ کښنه راډیو ته ویل چې په دغو چارواکو کې دوه برحاله او دوه پخواني والیان شامل دي.
در نتیجه تحقیقات ما
د پلاتونو په پایله کې دا معلومه شوه چې دوه برحالو او دوه پخوانی والیانو چې هرات او نورستان پخوانی والیان او د میدان وردګ او د بدخشان برحالو والیانو باندې د کورونا د وایرس لپاره په ځانګړې شوې بودیجه کې ناسم مدیریت شک شوی او د نورو پلاتونو لپاره لوی سرنوالۍ ته پیژندل شوی دی.
د عامې روغتیا وزارت پخوانی وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز امریکا غږ کښنه راډیو ته ویل چې لوی سرنوالۍ ته د پلاتونو لپاره حاضرې دوته چمتو دی. خاغلی پیروز تور ولګو چې افغان حکومت هغه مامورین محاکمه کوي چې خدمت یې کړی او د هغو مامورینو قدر کوي چې د خاغلی پیروز پر وینا په فساد کې ښکیل دي.
آیا پاداش خدمت صادقانه در جریان دشوارترین روزهای
آیا د کرونا د وبا سره د مبارزه په سخت ورځو کې د صادقانه خدمت بدل همداري چې سرنوالۍ ته وپیژندل شم؟ متاسفانه یو شمیر د کرونا سره د مبارزه لپاره په ځانګړو شو پیسو کې په مختلفو پروژو کې لکه د وچې ډوډۍ د ویشلو او اطلاع ورکولو په پروژو کې په فساد کې لاس لره شخصا د جمهور رئیس لخوا ستایل شوی دی.
تر اوسه لا معلومه نه ده چې دا چارواکي به کله لوی سرنوالۍ ته د پلاتون لپاره راضي شي او دا چې سرنوالۍ به کله دغه چارواکي د پلاتون لپاره جلب کړي. افغان حکومت د کورونا وبا د پیل سره سم شاوخوا 40 میلیون امریکایي ډالر د دغه وبا سره د مبارزې لپاره ځانګړي کړل. همداشان حکومت د پارلمان له تایید وروسته د روان کال په بودیجه کې هم بدلون راوست او د یو شمېر پروژو لپاره ځانګړې شوې پیسې د کورونا وبا سره د مبارزې لپاره بیلې کړې.
کرونا یو ساری مرض ده. د مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي په وخت کې د سمال او یا سنگل خولې ته ونیسو، د کوره بي ضرورت ونه وزو، او د وتو په وخت کې په ماسک خوله او پوزه پټه کړو. په دغه تدابیرو د هر چا صحت خوندي کیږي. زیبا خادم یم.
قدر من اوریدم که د چمن سپین بولدک دلاری لبیا خلاصې دو سره چارواکی وایي چې تر 1.5 لک زیات کسان د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تیرو څلورو ورځو کې تګ راتګ کړی دی. د تیرې جمعې په ورځ تر څلور میاشتنی ځنډ وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ زیاده لاره د چارواکو په وینا په دایمي ډول بیرته پرانستل شوه. په دې باره کې زموږ خبريان عزیز الله پوپل له کندهار راپورته.
د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه راغلي د هریو په چیرې کې استوماني لورای ملمیږي. په دغه افغانانو کې لوی برخه د درملنې په نیت پاکستان ته روان دي.
د دوا او د پارت للی په دغه دغه شپږ ومه چې دغه لارج باندې سوي ده د خلک ستا چې دروازه پوری لا نه درغلی په کراچي کې په دوا یو کړی دي چې دروازه پوری اله د کورونه لري دي چې مسافر دي په دغه خبر نه دي چې دا دروازه اله سوي ده چې په دغه خبر نه دي.
پاکستان چې لا هم د ملیونونو افغان کډوالو دوهم کور بلل کیږي هر ورځ زرګونه افغان او پاکستانی کاریګر د کاروزګار او درملنې په موخه د دوړو هیوادونو ترمنځ تګ را تاک ته اړتیا لري.
د دې کې ګور د جوجان سره نیولې د مزار سره نیولې د مخندوز سره نیولې د جلال آباد سره نیولې د پغلان سره نیولې مکمل افغانستان غټ واحد مرکز بیا خصوصا د پښتنو دغه د بودک د بارډر علاقه
باور ده دی چې پاکستان له افغانستان سره د سیاسي کړکیچ خو پښکاره د کورونا ناروغي په پلمه د تورخم او چمن سپین بولدک په ګډون ټولي هغه لاري لته رسولور میاشتو راهیسی تړلی چې د دوړو هیوادونو ترمنځ تګ راته قرباندي کړي. په دې برخه کې چمن سپین بولدک یوازنی لار دی چې د ډیورند پرځی کرشي ترمنځ د میشتو پښتنو قبایلو د پرلپسې اعتراضونو په پایله کې پاکستانی لوري د تګ راتک او تجارت پر مخ تیر جمعه پرانیستل. ل یادی لارې څخه تیریدونکو مسافر وایي چې دوی د لارې د بندیدو لکبل زیاتې سنځلې دي. دا دروازه
خلاص شوی د خلکو قصه د ژوند ساخه سي ده خلک پر هر شی باندې مجبور و اتاس د کور مثال چې یو کیلو براده په دغه بارډر او په چمن کې د خلکو د پرسل پیم قدرت ندرلود صدا الله نن دوه مدرې مدخلص شوی د خلکو زده د ژوند ساخه سي ده خلک خوشاله دي پر خپل روزګار باندې روان دي.
په ادی ورځو کې د چمن سپین بولدک پر لار هر ورځ تر شل زره پوری کسان تګ را تګ لري خو له تیرې جمعې ورځې راهیسې دا کچه آن اویا زره مسافر ته هم رسیدلې ده. د سپین بولدک سرحدي کمیسار سمنوال محمد شریف غرزی په دې باب امریکا ژغښنا تلویزیون ته داسې ویل
وسایت هم نورمال هر حالت کې راو وس صرف پرون د پاکستان د خواڅخه 218 را دی وسایت را ده د دې خواڅخه 318 ولر چې د خلکو انګور و د خلکو میوجات و د خلکو زیره و بادام و انزر و اندوانی و خټکی و دوشان لار
دری اونې مخکې د لوی اختر پښپا د لاري د خلاصون په موخه په چمن کې د ولسی خلکو مظاهره په تاریخوالي باورشته چې په ترڅ کې افغاني لوري ته د پاکستانی نظامیانو په توچې بریدونو کې شپارس ملکی وګړي ووجل سو او 15 اتیا تنه نور هم ټپیان سول. یا دی پی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر تجارتي او ډیپلوماټیکو اړیکو هم منفي اغیز کړی وو. خو په جنوبي حوزه کې د بندرنیو چارو وزارت نمائندګي وایي چې د یادې لارې خلاصون به د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تجارتي او ډیپلوماټیکو اړیکو سربیره د سیمې پر تجارت مثبت اغیز وکړي. د نوموړي اداري رئیس زاهر الکو امریکا ژغته ویل چې د بندرنیو چارو وزارت له هڅو وروسته یو ځل بیا د جمعې په ورځ یاد دروازه د دوړو هیوادونو په موافقه په دوه طرفه ډول د مسافرو او تجارت پر مخ د پخوا په شان پرانیستل شو. د په وینا چې مسافر کولای شي د پاسپورت تذکری او شناخت کارت لمخې پر دې لاري تګ راتګ وکړي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبر او جامع منبع
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د خوست د 15 ولسوالیو اوسیدونکو له دولت څخه په خپل ولسوالیو کې د نجونو شوونځیو د جوړېدو غوښتنه کوي. په دغه 15 ولسوالیو کې د نجونو هیڅ شوونځی نشته. خبريال ابراهيم رحيمي په همدې حقله راپورټ لري.
د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو سخی ګول وایي چې په دغه ولسوالۍ کې نه یوازې د نجونو شوونځی نشته بلکې د هلکانو د زده کړو لپاره هم امکانات ډیر محدود دي. حاجی سخیګل آشنا رادیو ته ویل چې دوی غونډې سیمو کې د انکشافي بیا رغونې په لړ کې د انجونو او هلکانو لپاره د زده کړو د زمینی او امکاناتو برابرولو ته د اولویت ورکړل شي.
کلندر ولسوالی کې نشته نه مکتب شته یی جلکوی حتی یک یو مکتب شته چې هغه په ستر مکتب دی یی یودای وړ کې اجازه ورکو چې دغه سنه سزا کې او دین اسلام دا هر څه شپ خزه په نر پارز دی موږ بویده دي چې مخته شو موږ بویده دي چې وطن وسطو موږ بویده دي چې اسلام وسطو در نه چې یک یو پیو شته مخته شي هغه بل شی پریک دی
پورتولیس ډول سپیرا دوه منده مساخیل صبری او قلندر د خوست هغه 15 ولسوالۍ دي چې د نجونو هیڅ خوانځي نه لري د دغه ولسوالۍ اوسیدونکو دولت په غیر متوازن انکشاف تورنوي د دوه منده ولسوالۍ اوسیدونکو سلیمان آشنا رادیو ته ویل چې په تیر اته لس کلونو کې په دغه ولسوالۍ کې ان د نجونو یو خوانځي هم نه دی جوړ شوی
بالکل یې نه لرو میږ خپل به د منطقا کې خطه کې چې د دوه منده نر نیولې ان تر وز یې پیرې هیڅ مکاتب نشته وی جوړ شوی وی هغه وران شول چې وران شولې سي دې په خاطر دغه مکتب هم وران شوی وو یې سم بیرته بیا جوړ کړای دی په دې کې دومره امکانات نشته چې مقصد په دې کې جلکای هم سبق وي یې الکانې وي
د دغه ولایت د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان بیا په یاد ولسوالیو کې نامنی او تر یو بریده له معارف سره د ځایي خلکو د لازمې همکارۍ نشتون د نجونو د ښوونځیو د نه جوړېدو دوه عمده علتونه په ګوته کړل ښاغلي روښانه آشنا راډیو ته وویل هڅه یې دا ده چې نږدې راتلونکی په یادو ولسوالیو کې د نجونو ښوونځي فعال او بیا یې د ودانیو پر جوړېدو کار وکړي
ولې د پوهنې ریاست ژمنتیا دا ده چې په دغه برخه کې کار کوي موږ سږ کال په ګڼو ساحو کې د نجونو مکاتب لپاره ودانۍ جوړې کړې او د یو شمېر قومونو سره تړونونه هم شوي دي باور موجود دی چې انشاءالله ورو ورو با د نجونو د زخه په وړاندې موجود خندونه هم له منځه ولاړ شي
د شمیرو له مخې په خوست کې نږدې 1000 زده کوونکو نجونې حساب شوي د دغه ولایت د معارف د ټولو زده کوونکو 70% شمیر تشکیلوي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
قدر من اوریدونکو د وټلې او پیژندل سوي ژورنالیست لیکوال او ویان اکبر ایازی د لومړي تلین په مناسبت په کابل کې یو خیریه بنسټ د افغانستان د رسنیو په اړمونو کارکونکو خوراکي توکي وویشل په افغانستان کې د شاغلي رهبری کړي مسؤلین وایي چې ایازی په افغانستان کې د بیان د ازادي او د ځوانانو خبريالانو د روزنې لپاره ډیر کار کړی و ارواشاد ایازی چې د افغانستان له ملي تلویزیون څخه د خبريالۍ کار پیل کړی وو د امریکا جغ د آسیا څنګه آزادۍ رادیو او د امریکا جغ د مرکزی او جنوبی آسیا د څنګه د مشر په توګه دنده اجرا کړې و روحیه شاد په دې اړه رپورت ووري
نن د افغانستان د پیژندل سوي ژورنالیست او نطاق ارواشاد محمد اکبر ایازی د مړنی لومړی تلندي په همدې مناسبت په کابل کې یو خیریه بنسټ د رسنیو کارکونکو صفاکاران او نور راغوشت دي او درواشه د ایازی په یاد لاغوي سره د خوراکي توکو او نور موادو مرسته کوي
نن دغه هغه خلک دي چې راضي د بیان ازادي راجوندي کوي او په افغانستان کې په داسې سیمه کې چې دلته د بیان د ازادي لپاره ډیر زیات خندونه دي ایازی صاحب محترم یو له هغه کډرونو یا د تکړه او با استعداد او مخورو ژورنالیستانو نه و چې په افغانستان کې او د هیواد څخه بهر د ازادي بیان لپاره ډیر کارونه تر سره کړی دي
د دې بنسټ مسولین وایي دا چارواشه د ایازی شاوخوا 40 کاله د بیان د ازادي او د ځوانو افغان ژورنالیستانو پر روزنه کې مهم رول درلود دوی هم غواړي د هغوی په یاد د افغانستان د رسنیو د کارکونکو د ستونزو په واره کې خپل ونډه واخلي
واقعاً که مرحوم اکبر ایازی کارهایی را به خاطر آزادی بیان به خاطر تعلیم تربیه ژورنالیست های افغانستان گناه هم بتانند تا به یک موقف خوب به یک جایگاه خوب برسند و بتانند به مردم خودان به افغانستان خودان و یا به سطح کشورهای منطقه راپورهایی را صادقانه و عاشقانه و بدون کمیکاز برسانند واقعاً که ارزشش و جایگاهش فراموش نشدنی و ماندگار است
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.